وسم چې څومره زیاته لوبه د دوی سره وکړي د دوی هغه فشار په موږ باندې کم شو.
دې کې ستونزه چېرته ده؟ دا د فلسطین غږ چې زما مظلوم مهاجر د فلسطیني عمره بېچاره دی، د هغه په حق کې غږ چکول بیا کفر شو. ولې
د افغانستان بریا د پاکستان په خلاف حتمي وه؟ قانونو کې سبا و خو د دې بریا مزه سل چنده زیاته سوله.
پیښور کې د طالبانو د قونسل جنجالي څرګندونې وایي امارت مفتوا صادره کړې چې پاکستان کې جهاد نشته او مهاجر شړل د دوی کورنۍ مصلحت دی. او په مصنوعي ځیرکتیا د افغانانو ښایسته تکیه او اندېښنې تېرونۍ افغان ټولنیزې رسنۍ د مصنوعي ځیرکتیا په مټ د نجونو د زده کړو او کرکټ په وجه خپلې وې، خو شنونکي وایي دا ضررونه هم لري.
افغانستان کې AI د وړتیا لري چې د هیواد خورا جدي ننګونې حل کړي. د بیلګې په توګه AI د ناروغیو تشخیص او درملنې توصیه کولو برخه کې ډېر مهم رول لوبولی شي.
د دې لپاره یو قوي تخنیکي ټیم ته ضرورت دی. متاسفانه چې کله په افغانستان کې داسې
او سم بشپړې ومې ورسته خراب دی. په داسې حال کې چې افغان کډوالو ته له پاکستانه د وتلو په تړاو د دغه هیواد د ورکړي ضرب الاجل څلور ورځې پاتې شوې، پاکستاني ځواکونو یو شمېر سیمو کې د افغانانو دوکانونه او بازارونه نړولي او ځینو ښوونځیو ته ورغلي چې له دې طریقه د هغوی د کورنیو پلټنه وکړي. د پنجاب له راولپنډۍ څخه ازادۍ راډیو ته رسېدلې ویډیوګانې ښیي چې پاکستاني ځواکونه یو ښوونځي ته دننه شوي او هڅه کوي چې افغان ماشومان یوسي خو د ښوونځي له ادارې سره په کشاله وختي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان صدر اعظم انور الحق کاکړ یو بار بیا افغانانو ته خبرداری ورکړه چې ناقانونه کډوال وي نو له پاکستانه دی ووځي، خو که د پاکستان ویزه یې واخیسته بیا پاکستان ته راتلی شي.
هم ایکسرسایز کر رہے ہیں ان افغانز کی جو غیر قانونی طور پہ 40 سال
موږ هڅه کوو هغه افغانان چې له 40 یا 50 کالو راهیسي دلته غیر قانونی میشت دی هغوی وباسو او هغه هم زموږ دشمنان نه دي. دوی دی یواری خپل هیواد ته ولاړ شي بیا دی ویزا واخلي او راځي.
ویزا لیکر آئے ہماری طرف آئے ہماری جو مومنٹ ہے وہ ریگولیٹ ہو جائے.
د پاکستان صدر اعظم همداراز ټولو پولیسو او ادارو ته عام تام صلاحیت ورکړی چې د نومبر له لومړۍ نیټې څخه د افغانانو د نیولو او جیل ته استولو او د جبري شړلو اقدامات په خپله خوښه مخته یوسي. دغه راز د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ویلي نه به د مهاجرو د ایستلو ضرب الاجل وغځول شي او نه هم افغان مهاجر له ځانه سره پاکستان نه تر 50,000 کلدارو زیات پیسې ایستلی شي.
بدقسمتی دا ده چې ډېر زیات افغانان دلته غیر قانوني اوسېږي. اوس دا خو د برازیل نوم نه شو اخیستلی او نه برازیل ته لیږلی شو، خو ظاهره خبره ده چې دا افغانان دي. دوی به ځي او دوی سره چې کوم پیسې دي هغه به افغانۍ وړي، ډالر ورسره نه
کوي. مسله زموږ د ټولو مسلینو هغه دا ده چې ویزه مسله ده. تقریبا درې ځلې ما په خپل سبتنام ورته وکړل ریجیکټ کې، هېڅ ورباندې معلومات نه کېږي چې علت یې چیرې دی. تقریبا د ټولو مسلینو ویزې ریجیکټ شوې دي. دوی دلته اوس عموما اکثره محصلین چې اوسېږي غیر قانوني اوسېږي، هغه په دې چې دوی راتلونکي نومبر میاشت کې تقریبا په 23 تاریخ باندې دوی د تخصصي برنامو لپاره سبتنام کړی دی او دوی د ویزو درک هم نه لګېږي. دلته وضعیت هم ډېر سخت.
بلخوا افغان هنرمندانو د پیښور استیناف محکمې نه غوښتنه کړې چې افغانستان ته د دوی د شړل کېدو د مخنیوي لپاره د اقدامات وکړي.
نو دوی پرون د افغانستان خدمت کو، د هغه ځای خدمت کو چې دلته وي، د دې ځای به خدمت کوي، د دې ځای خلک، د دې ځای د دې وطن، د دې خاورې به خدمت کوي.
نو دا دوه کاله خو ډېر خطر شوله، دومره په عذاب را په عذاب نو په دې اوس وخت کې نو موږ خو پروګرامونه د ورځې نه د شپې اکثره چې په دې لارو باندې راځو ناکې دي پولیسو د خوانه چک پینډونه دي بس دا مدرې وروره بس کاټ راکه موږ سره کاټ نشته دی څنګه یم په عذابیم.
دا په داسې حال کې ده چې پاکستانی چارواکو د افغان کډوالو د ستنولو لپاره په اټک کې یو موقتی کمپ هم جوړ کړی دی، خو برېټانیا بیا له اسلام آباد د افغانانو لومړنۍ 200 کسیزه ډله لندن ته یوړه. دغه راز په چمن کې د ډیورنډ کرښې اغاړه خلکو، کسبګرو، کاروباریانو لوی لاریون کړی او د سپین بولدک په دروازه یې بې اسنادو تګ راتګ لپاره د زمینه سازۍ غوښتنه کړې ده.
د چمن د عوامو دغه جمعي غپیر ته دې اندازه ولګی چې د چمن سره تعلق لرونکي یا د کیل عبدالله سره تعلق لرونکي هر طبقه نن پر سړک باندې ده او سراپا احتجاج ده.
خو پاکستان چې پر افغان کډوالو د رحم هیڅ غږ اورېدل نه غواړي، په نړیوال جام کې د پاکستان له ماتولو وروسته د ابراهیم ځدران لخوا کډوالو ته د خپلې جایزې ډالۍ کولو دغه هیواد کې خورا غوغا جوړه کړې ده. زدران چې د افغانستان لپاره د پاکستان خلاف شپږ اتیا منډې جوړې کړې، د غوره لوبغاړي جایزه یې افغان کډوالو ته چې له پاکستان په زور اخراجي ګډالۍ کړه. پاکستانی رسنیو او چارواکو موضوع په خپله ماتې د خاورو اچولو لپاره په سیاسي موضوع اړولې ده. دوی نیوکه کړې چې پاکستان له افغان کډوالو سره میلمه پالنه کړې او د زدران دغه کاري په زخمونو مالګې اچولي.
تر کله پورې به ظلم برداشت کوی؟ یو انسان برداشت کوي. ګورئ که یو څوک یو چیرته مهاجر هم وي، د مهاجر د ټریټمنټ یوه لاره وي، په یو طریقه باندې به ته هغه له خپل ملک نه باسې. نه څه ته زنانه بې عزته کې جایداد لوټ کې دکانونه مات کې او په زور یې په جبر یې وسړی له هغه ملک څخه. نو ابراهیم زدران، زه د لوبې سیاسي کولو مخالف یم، اما په دې وخت کې موږ کوم بل پلیټ فارم لرو نه چې خپل آواز اوچت کړو. نو د ابراهیم زدران دې جرأت ته د ماسور سلام ده.
نو دا کومه نوې خبره نه ده. زمونږ مهاجرین څوک چې همیشه د خوږی ګوتې په توګه باندې پاکستانیانو کې استفاده کړې ده، همیشه د افغانستان د حکومتونو په مقابل کې د فشار د آلې په توګه تینه استفاده کړې ده، یو ورې بیا تینه استفاده کوي او ظلم ور باندې کیږي. زه دا نه وایم چې غیر قانوني کډوال نشته، غیر قانوني کډوالو سره چال چلن طریقه شته ده. ته لسیزې لسیزې غیر قانوني ساتي، خو چې کله د حکومت باندې د فشار راوستلو وخت شي نو بیا په ظلم کې، او دا دغه ظلم په حق کې دغه په مخالفت کې دغه د افغانانو په حق کې خپل غږ پورته کوي. د کی ستونزه چیرته ده؟ تا د فلسطین غږ جګ، زما مظلوم مهاجر د فلسطینی عمره بیچاره ده، دغه په حق کې غږ جګول بیا کفر شو. ولې
دا مشتاق ریم چې د افغانستان د کرکټ لوبډلې په بریا سره غږیده؟ خود افغان لوبغاړو په دې بریا هغه وخت اوبه واوختې چې په خیبر پختونخوا کې د طالبانو جنرال قونسل محب الله شاکر له پاکستانی رسنیو سره په تازه مرکو کې ویل د دوی امارت او مشرانو فتوا ورکړې ده چې په پاکستان کې بریدونه جهاد نه دی او د طالبانو دا کار باید وستایل شي. حافظ محب ویلي دي دوی ژمن دي چې له افغان خاورې به د هیچا پر خلاف اقدام نه کیږي او د پاکستان په څیر هیواد کې خو به هیڅکله داسې کوم کار ته اجازه ورنه کړي. هغه د پاکستان حکومت ته د دوی په ژبه پڑوسی یا گوندی هیواد ویلی او د افغان کډوالو د ایستلو موضوع د دوی خپل داخلي موضوع مصلحت بلل دی. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې پاکستانی رسنیو خبر ورکړی چې ځانګړی استازی کابل ته یو پلاوی سره تللی تر څو طالبانو باندې پاکستان کې د جګړې ضد یوه فتوا صادره کړي. دغه راز د طالبانو د دفاع وزیر بیان هم رسنیز شو چې خپلو خلکو ته ویلي کله چې مشر امر کړی دی له افغانستان جهاد ته مځئ نو دا خبره ومني. ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو د دغه چارواکي څرګندونو خورا توند غبرګونونه پارولي دي. فعالانو ویلي د افغانستان ډیپلوماټیکو دستګاو باندې د خبرو د بحران دومره سخت ورځ بل هیڅکله نه وراغلي. او د افغان مهاجرو په اړه یو بل خبر بیا د افغانستان له غربي ګاونډي ایران لرو چې د دغه هیواد د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی له خپلې خاورې د غیر قانوني افغان کډوالو په شړلو باندې ټینګار کړی او طالبان هم تورن کړي چې د خپل هیواد د کډوالو په اړه جدي نه دي. ایرانی ایرنا اژانس د وحیدی له قوله ویلي دوی له 200 زیات افغان کډوال شړلي دي خو بیرته ایران ته راغلي او دوی اوس اړ دي چې ایران کې مېشت د قانوني اسنادو نه لرونکي کډوال بیرته هیواد ته ستانه کړي. ده هم د پاکستانی چارواکو په تقلید ویلي چې دا موضوع له افغانانو سره د ایران د دښمنۍ په معنا نه ده. د طالبانو حکومت لا تر اوسه دغه ایرانی چارواکي څرګندونو ته غبرګون نه دی ښودلی، خو د مخه طالبانو د خپلو ګاونډیو هیوادونو څخه غوښتنه کړې وه چې د افغان کډوالو سره د مناسب او د کډوالو د نړیوالو قوانینو په اساس چلند وکړي. اما ایران یوازې تیره اونۍ 10,000 افغان کډوال بیرته په پوله افغانستان ته اړولي. او د قلم د خوندانو لپاره د دې ونې بلخه خبر دا ده چې د قلملار ټولنې مشر متی الله ویسا له 215 ورځو وروسته د طالبانو له زندان آزاد شو. متی الله ویسا د افغانستان په لری پروتو سیمو کې د جمهوریت له وخته خلک هڅول چې خپل لونې او ماشومان ښوونځیو ته واستي. د طالبانو له راتګ وروسته هم زده کړو ته د اجازه ترلاسه کولو هڅه کوله، خو تیره مارچ میاشت کې د اروپا له سفر څخه تر ستنېدو سمدلاسه وروسته ونیول شو.
خپلوان ښوونځي ته واستوئ، په همدغه سیمه کې سهار ډاکټران وروزئ چې زموږ استاذ خور ورېندار بیا پردي نارینه ډاکټر ته ولاړ نه شي.
بلخوا په پیښور کې د نېشنل ګوند ملتپال سیاستوال سردار حسین بابک افغانستان کې د نجونو د تعلیم په بندیز نیوکه کړې ده. هغه ویلي د پښتونخوا ګڼ شمېر نجونې هم د افغانستان په طب پوهنځیو کې په زده کړو بوختې وې چې اوس هغوی هم د زده کړو د دوام اجازه نه لري. هغه له ټولو دیني علماو غوښتي چې مکې مکرمې ته ولاړ شي او د خدای تعالی د کور له امام سره په ګډه طالبانو ته جرګه شي څو ښوونځي بیرته پرانیزي.
چه دا پینزیش میاشتی شپگیش توشوی طول بشانی کور که ناستی دی دغا کم از کم ده کلیمی نظام نشی که ده دغا چول علماء کرامو تز خواست کوما ده طول کام ده طرفنا دو طول بشانو ده طرفنا چه ده امام کعبا پا مشرای که لارشی و غیت خواستو کی چه کم از کم دغا ظلم نور بلتی.
او ټولنیز رسنۍ دا ونې ټولې د افغانستان په خوندور او تاریخي بریا باندې رنگینې وي. په نړیوال جام کې د افغانستان په لاس د پاکستان تاریخي ماتې له کبله نه یوازې په ولسی کچن مانځنې وشوې، بلکې ګڼو سیاسي مشرانو هم افغانانو ته د دې خوشحالۍ مبارکي ورکړه.
د پاکستان او انګلستان په خلاف د افغانستان د لوبډلې دغه بریاوې داسې څه نه وو چې د تمې خلاف وو یا یو ناڅاپه وو یا اپسیټ وو. ولې چې موږ دا اول ځل نه دی چې پاکستان ماتو، دوی نام په مارچ کې پورا سیریز ګټلی دی، دوی ته اوس په ایشین گیم کې ماته ورکړه، او کله چې موږ د دوی سره سیریز وو ډېرې نږدې لوبې وشوې.
پرزیدلی ولسمشر اشرف غنی په خپلو ټولنیزو رسنیو د دې بریا ډېره لنډه خو معناداره مبارکي ورکړې او دا بریا یې ستره او تاریخي بللې ده. افغان ښځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری بیا د مبارکۍ ترڅنګ ویلې دي، افغان لوبغاړو په دغو سختو شیبو کې خپلو افغانانو او نړۍ ته د مسکا او خوشحالۍ ښه موقع برابر کړه. پخوانی ولسمشر حامد کرزی بیا د خپلې مبارکۍ ترڅنګ افغان لوبغاړو ته را روانو لوبو کې هم د بریا دعا کړې ده. د ډاکټر غنی لومړی مرستیال امرالله صالح بیا ویلي، افغان لوبډلې دا ماتې په سم وخت سم ځای او سم پیغام سره ورکړه، خو ملي لوبغاړو ته توصیه کړې ده چې د طالبانو له نخو او سمبولونو څخه راتلونکي کې هم ځان وساتي او د ملي بیرغ د رپولو هڅې ګړندۍ وساتي. احمد مسعود بیا ویلي، افغان لوبغاړي له سیاسي مسایلو ډېر لوړ او د ټول ملت یو ډول ارزښتونه دي. هغه هم ویلي دي چې په دې سختو شیبو کې چې افغان لوبغاړو ملت ته کومه خوښي وبخله د مننې وړ ده. په طالبانو کې بیا د دوی د دوهې دفتر غړي سهیل شاهین، د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي کبیر، د اولمپیک کمیټې مشر احمد الله وسیق او انس حقانی د مبارکۍ پیغامونه خپاره کړي او ټولو د افغان ځوانانو د استعدادونو ستاینه کړې ده. دغه راز د افغانستان د جمهوري نظام د حج اوقاف وزیر قاسم حلیمی، د مالی پخوانی وزیر عمر زاخلوال، د ننګرهار پخوانی والی ضیاء الحق مرخیل، پخوانی اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله، فضل هادی مسلم یار او نور هم د ولست خوشحالی په دې موقعه کې د مبارکۍ نوبت نه ده هېر کړی. له کوزی پښتونخوا بیا د نېشنل ګوند غړي سردار حسین بابک، د پی ټی ایم مشر منظور پښتین، علي وزیر او د ملی ډیموکراتیک غورځنګ مشر محسن داوړ او نور ملت پالو مشرانو هم د خوشحالی په مبارکۍ باندې بدرګه کړي او افغانانو ته د هوسا راتلونکي هیله څرګنده کړې ده. او تیره اونۍ د مصنوعي ځیرکتیا له سترګو ډېر ښکلی او خیالي افغانستان هم په ټولنیزو رسنیو کې ښکته پورته شو. مصنوعي ځیرکتیا چې د ژوند په هر ډګر کې د اسانتیاو راوستلو له پلوه یې نړۍ کې انقلابي کیفیت راوستی، افغانستان کې تیره اونۍ پرې خلکو هغه ښکلی پرمختللی او د نجونو د زده کړو نه برخمن افغانستان انځور کړ چې دوی یې غواړي. د دغه خیالي افغانستان زړه ښوونکې اړخ هغه و چې یو شمېر فعالانو د نجونو د زده کړو د بندیز په تړاو خپل غږ او اعتراض رابرسېره کړ. د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ چې دوه کاله وشول افغانستان کې پورته کول جرم حسابېږي، د دې ټکنالوژۍ په مرسته خلکو ځینې د بیرغ رپېدلو صحنې هم ځان ته جوړې کړې وې.
یعنې تاسو په نړۍ یوازینی خلک یاست چې له ټولو اساسي حتی لمړني حقوق څخه بې برخې یاست، خو پوښتنه دا ده ولې او چا او د څه په مقابل کې خپل آینده سازه کړې؟
ولې غمجن یې، ولې خپه یې؟ لږه مسکا راته وکړه چې زما زړه هم خوشحاله شي. الله پاک له تا هیڅ شی نه دی اخیستی مګر دا چې په بدل کې تر هغې ښه درکړي.
کرکټ هم چې دا مهال د افغانانو روح او حواس ټول ورسره تړلی او د یووالي په نخه بدل شوی دی. په مصنوعي ځیرکتیا یو شمېر ځوانانو دا نخه هم انځور کړې ده. شنون کې په دې باور دي چې انځورونه جوړول د مصنوعي ځیرکتیا ډېر کوچنی استعداد دی، بلکې دا ټکنالوژي که افغان ځوانان پوه کړی شي پرې د طب، صنعت، اقتصاد او ساینس برخه کې ګڼې اسانتیاوې رامنځته کوي.
2023 کال د AI د پرمختګ یو انقلابي کال بلل کېږي. د AI پر مټ جوړ شوي سیستمونه د روغتیا، تعلیم، کرنې او نورو مهمو سکتورونو د ښه پرمختګ لپاره ډېر ګټور او اړین دي. په افغانستان کې AI د دې وړتیا لري چې د هېواد خورا جدي ننګونې حل کړي. د بیلګې په توګه AI د ناروغیو د تشخیص او درملنې توصیه کولو برخه کې ډېر مهم رول لوبولی شي. زده کوونکو ته د زده کړې مواد برابرول، د کرنې او مالدارۍ په برخه کې د ښه حاصلاتو راټولولو برخه کې او همدارنګه د امنیت او څارنې سکتورونو لپاره د AI په مټ ډېر ښه سیستمونه رامنځته کېدلی شي. دا هم اړینه ده چې یادونه وکړو د AI په مټ ځینې سیستمونه د غلطو معلوماتو خپرولو او د خلکو ترمنځ نفاق اچولو لپاره او نورو مختلف پروپاګندونو کې هم کارول کیږي.
خو له اسانتیاو سره سره له مصنوعي ځیرکتیا څخه نړۍ ډارېدلې هم ده. نړۍ په دې باسونو کې ښکېل ده چې یو وخت به مصنوعي ځیرکتیا دومره زورهوره شي چې روباټونه به یې خپله کړي او روباټونه به بیا انسانان خپل غلامان وګرځوي، چې له امله یې ځینو هیوادونو دا ټکنالوژي منع کړي او یا یې په تنظیم باندې کار کوي.
ګټې خو واضح دي چې کار نه بعد کې به مسؤلیت والی، دقت والی، اتومیشن او سرعت راولي او سړي سطح به د لاسرسي وړ وي. خو د دې سره سره ډېرې اندېښنې هم موجودې دي چې یو د هغې لویه اندېښنه ده چې هره کمپنۍ، حکومت، ډله او ایډیالوجي به د خپلې خوښې معلوماتو په واسطه باندې دا شنه دا ټکنالوژي ټرین کوي او د هغې څخه به غلط استفاده کوي. زه به د دې ټرین کولو مثال دا دی چې کله موږ انسانان ماشومان یو، موږ خبرې زده کوو، بیا مور او پلار موږ ته ښه او بد راښیي. همدا ښه او بد زموږ په مازغو کې ساتل کېږي د ډیټا په شکل او موږ د ښو د بدو تفکیک کولی شو. نو دا سیستمونه چې هر رقم ټرین شي نو هماغه سه به دا تصمیمونه او عمل کوي.
همدارنګه فزیکي امنیت حتی ویل کېږي چې د AI په مرسته به داسې ډرون جوړ شي چې د شخص فیس به لاک کوي، د یو چا مخ به ځان سره ساتي او مربوطه کس به دلمه زوړي، یا په ساده اصطلاح ځانمرګي ډرون به جوړ شي او دې ته ورته نور ډېر مشکلات به د AI په واسطه منځته راشي. مخکې له دې چې AI افغانستان ته بې بندوبار راشي، موږ باید د AI ریګولیشن په افغانستان کې یا فیر ریګولیشن یا مناسب قانون سازی د خپل شرایطو مطابق تر سره کو. د دې لپاره یو قوي تخنیکی ټیم ته ضرورت ده چې متاسفانه فعلاً په افغانستان کې داسې ټیم نه لیدل کیږي او نه په شته شرایطو کې په افغانستان کې دا وړتیا لیدل کیږي.
هڅه مو کړه چې د مصنوعي ځیرکتیا او د خلکو د ډیټا د خوندیتوب په اړه د طالبانو تر واک لاندې د اترا ادارې او یا د مخابرات وزارت نظر هم له ځانه سره ولرو، خو ځواب مو ترلاسه نه کړ. او نړیوال جام کې د افغانستان په لاس د پاکستان له بریا وروسته یو شمېر بهرنیانو هم له افغانانو سره ګډه خوشحالي کړې ده. ابوبکر اسماعیل چې په فرانسه کې اوسي او په افغانستان مین دی، دا ورځ یې له افغانانو د افغانانو په بریا ډېره خوشحالي روانه کړې ده.
مبارک 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 شه، والله ته مونږ څومره انتظار کړی.
هندیانو خو بیا دا بریا تیره اونۍ د خپل کور خوشحالي ګڼلې وه او هیڅوک پکې داسې پاتې نه شو چې د افغانستان په بریا یې خوشحالي او جشن ونه کړ. تر ټولو جالبه دا چې د لویدیځو هیوادونو یو شمېر محصلینو هم له ازبکستان څخه د ننګیال انوش په لاس ازادي راډیو ته راستولي ویډیوګانو کې له افغان ول سره خپلې خوشحالۍ او مبارکۍ شریکې کړې دي.
Alles Gute der afghanischen Nationalmannschaft zum Sieg bei der Cricketmeisterschaft. افغانستان بریا مبارک شه.
我向全体阿富汗人民祝贺阿富汗国板球队获胜。阿富汗巴利亚努巴利亚。
Haluan onnitella Afganistanin kansallisjoukkuetta kriketti-kilpailun voitosta. Suuret onnittelut. Afganistan, Barya Mubarak Shan.
Hi. Nihon kara konnichiwa. Uzbekistan iru ndesu kedomo. Afganistan no kriketto. Afganistan, Barya Mubarak Shan. Mubarak Shan.
Salam. Minu adım Mesir. Afganistan'ın milli kriket toporunu. Toporunun yenisini ve Afganistan'ın erkek halkını tüm yurttan kutlayalım. Afg'oniston bayrami muborak.
Mening ismim Firdavs, men O'zbekistondanman. Afg'oniston xalqini bu bayram bilan chin yurakdan tabriklayman. Afg'oniston bayrami muborak.
Assalomu alaykum, men Bayvonizik Qirg'izistondan bo'lam. Bardik Afg'oniyning kirkit bo'yicha utlash bilan qutlaymiz. De Afg'oniston bayram muborak.
د پاکستان په وړاندې تاریخي بریا مو مبارک شه.
ژوندۍ دې وي افغانستان.
زنده باد افغانستان.
جشن سین افغانستان.
په ټولنیزو رسنیو د پاکستان خلاف د افغانستان بریا چې ټول نړۍ کې تاریخي وبلل شو، په ویاړې د هیواد ګڼ ولایتونو کې ولسی خلک په اورلوبو اتڼونو او شور سره راټول شول. طالبان چې موسیقي نه پریدي، په دیش په ځینو ځوانانو د طالبانو دغه بندیز ته هم پام ونه کړ، او ځینو سیمو کې چې لا هم د ستونزې جوړېدو امکان و، نو ځوانانو د اتڼونو لپاره چمبې یا دریاګانې راایستلې وې. خوست، کندهار، ننګرهار، هلمند، کابل، پکتیا، لغمان، کونړ او نور لوی ښارونه په دغو خوشحالیو کې خورا زیات ګرم و. په دغو ښارونو کې خلکو د بریا په خوشحالۍ کې خواږه هم ویشلې دي.
افغانستان هغه لوبډله ده چې سږکال یې په آسیایي کنډیشن کې تر ټولو زیاتې لوبې وکړې. یعنی د پاکستان سره موږ دوه سیریزونه وکړل، د سریلانکا سره مو سیریز وکړ، د بنګلادیش سره هم فل سیریز وکړ. په هغه کې ټیسټ ون ډے او 23 سره و. نو پخوا به چې موږ د سریلانکا یا پاکستان یا بنګلادیش سره ډېری به موږ د دوی سره په نړیوال جام یا آسیا کپ کې مخ کېدو، نو د دې توان به دغه و چې موږ ته به د دوی نیمګړتیاوې هغه څه نه و معلومې، د دوی به په موږ باندې فشار و. اوس هم چې څومره زیاته لوبې د دوی سره وکړی، د دوی هغه فشار په موږ باندې کم شو.
د کرکټ په میدان چې کله موږ دا ثابته کړو دوی ته، په ځای د دې چې د یو عالی تمدن خاوند، د عالی اخلاقو خاوند ملت په توګه باندې دوی دا اپریشیټ کی، دا ومني، دا وستای چې افغانان آفرین په دومره لږ امکاناتو تاسو دیس دې مقام ته راورسېدی. د دې په ځای دا احساس وکړه پیدا کیږي چې ختم اوس دومره جو چې ماته راکه. نو خبره دا ده چې زه ډېر حد پورې د دوی دا برخورد چې ده د سیاست نه زیات د دوی په ناخبرۍ او په سیاسي بې سوادۍ پورې تړم.
د افغانستان بریا د پاکستان په خلاف حتمی وه، کانونو کې سبا وو، خو د دې بریا مزه سل چنده زیاته سوله کله چې موږ دوی ته په نړیوال جام کې په ډېر یو غټ سټیج کې ماته ورکړه. هغه هم داسې ماته ورکړه چې ډېره ون سایډ افغانستان بالکل ډومیننسي شو کړله. شپږ نوي اووره افغانستان دا لوبه مکمله ګټلې وه. نو دا یو ډېره ستره خبره ده او ډېر یو ستر شکست موږ پاکستان ته ورکړه.
له بریا وروسته یو شمېر خلک د منن یو مبارکۍ لپاره د کرکټ بورډ مخې ته هم ورټول شوي. ازادي راډیو ته له هندوستان هم هیوادوالو د سټیډیوم د مخې د اتړونو ویډیوګانې را لیکلې. که څه هم طالبانو په دې ورځ له خلکو سره نرمي کړې او خپل هم وسلوالو له خوشحالۍ نه ډزې کړې دي، خو د خلکو د خوشحالۍ په رنګ کې بنګ هم هغه وخت ولوېدل چې کندهار کې د امر بالمعروف کسانو خوشحالۍ ته د راوتلي ځوانانو په ډبولو باندې لاس پورې کړ. خو یو شمېر ځوانانو د افغانستان پر رسنیو بیا نیوکه هم کړې ده چې د افغانستان د کرکټ په شمول هر ډول لوبې او بریاوې نن مانځي، نه یې کوریج ورکوي او نه یې د نشراتو لپاره هڅه کوي. دوی وروسته له هغې غوسه شول چې د پاکستان په خلاف نړیوالو سیالیو کې افغانستان تاریخي بریا خپله کړه، او پاکستاني رسنیو د دوی په وینا له تبعیض څخه ډکې خپرونې چمتو کړې، خو د ځواب لپاره یې په افغانستان کې دننه ټلویزیونونو هیڅ ډول برنامې نه لرلې.
د افغانستان رسنیو کوریج یا پوښښ کرکټ او ورزش سره، نو دا اوسنی مشکل نه دی. دا تیرو شلو کلونو کې داسې ورزش او کرکټ ته په هغه سترګ نه دي کتل شوي چې دا د خوشحالۍ یو سمبول دی، د یووالي سمبول دی، د اتحاد سمبول دی، او بل کمپټیشن یا سیالي نشته د رسنیو ترمنځ. په پاکستان کې یا په نورو هیوادونو کې د رسنیو ترمنځ د ورزش په پوښښ کې او د ورزشي خبرنانو په راوستلو کې رسنیو ته یو کمپټیشن روان وي، یو بولی غوندې کېږي چې کوم ښه خبریال د ورزش لپاره زه وګمارم. نو زما په اند باندې دا یو المیه ده. او کرکټ که غواړو موږ یو ورزش غواړو مخکې لاړ شي، نو څرنګه چې موږ لوبغاړو په انتخاب کې او د ادارې په ښهوالي کې کوشش کوو، دغسې باید د رسنیز پوښښ کې چې د کرکټ او د ورزش په خپرېدو کې یا د دې په پبلیسټي کې شهرت کې رول لري، دې برخې ته هم باید جدي پاملرنه وشي.
گاونډي هیواد کې فلالو ګوري ډېری ګرمي تفسیری په دې باندې روان دي. موږ هغه کرکټران چې په کور باندې ناز دي د رسانې څخه غوښتنه کوو چې دوی باید راوغواړي او دوی سره مرکې وکړي او دوی هغوی چې کوم جوابونه باید د دې څخه ورکول شي د دې لپاره باید ښه میکانیزم برابر شي، د دې لپاره باید مرکې وشي. وخت وخت سره موږ د خپل چینل څخه وګورو.
په رښتیا هم د پاکستان په وړاندې د افغانستان وروستۍ لوبه په افغاني رسنیو کې ډېره پوښښ نه شوه. تر ټولو مهم علت زه فکر کوم دا دی چې اوس په افغانستان کې رسنۍ ډېر احتیاط کوي او همدا وجه ده چې دغسې مهم مسایل چې ډېر حساس مسایل دي او د افغانستان ملت پورې تړلي مسایل دي خوښي خلکو ته ورکوي، دا ډېر کم ولمانځل شو. خو غوښتنه هم دا ده او ملي رسالت د رسنیو هم دا دی چې په دې برخه کې خپل رسالت ادا کړي.
په کابل کې یو شمېر رسنۍ راته ویل دوی له یو پلوه د کاپی رایټ ستونزه لري، له بل پلوه د کرکټ بورډ مطبوعاتي څانګه د میلمنو په تنظیم کې سمه همکاري نه کوي، او له بل پلوه د پاکستان په وړاندې د بریا په مقابل کې نشراتو ته د طالبانو واضح اجازه نه و موجوده. میمز په افغاني ټولنیزو رسنیو کې کم کاریږي، خو دا داسې څه دي چې له یو تصویر یا ویډیو سره پر یوې مسأله د رشخند لپاره کنایوي توکي د تړاو په ډول یو ځای کیږي. په نړیوال جام کې د افغانستان بریا او دا برخه هم په هندي او نړیوالو ټولنیزو رسنیو کې لاخ کولی او خندونکي کړه. ګڼو کسانو د هندي فلمونو برخې کټ کړې وي، میمز یې پرې جوړ کړي وو او په کنایوي شکل یې د افغانستان د لوبډلې له ډاره د نورو لوبډلو وضعیت لا تنزناک ښودلی و. د ریتیک روشن د یو فلم یو صحنه باندې میمز وای افغانستان اوس د کم لوبډلو له منځه وتلی او د لویانو سیاله شوې ده.
اے روہت یہ تیرے کو کیا ہو گیا رے؟
میں بچوں سے بات نہیں کرتا، میری مار کھیلنے کودنے کی نہیں، ناچنے گانے کی، بتا دینا سب کو.
داکشی کومار د فلم یو صحنه باندې میمز خېچې افغانستان وای تاسو څو شیبه د مخه وکتل چې څنګه میولوی لاستر اورونه خپل کړه.
نے خود دیکھا بھائی صاحب کیا ہوا، کیسے یہ روڈ رولر میرے قبضے میں آ گیا. اسی طرح آئندہ ایسے کسی نے بھی کچھ کرنے کی کوشش کی تو یہ سارا سارا کا سارا بلڈنگ میں اپنے قبضے میں لے لوں گا اور اس پر لکھ دوں گا ٹچکولے اینڈ ٹچکولے کمپنی کا میونسپل آفس.
یہ وبلا صحنہ باندھی بیا میمز خیچے افغان لوگ ڈلے پاکستان خپل انجام ترسا ولے اور نور لوگ ڈلے پریرا ٹولی تھی.
اس کی تو بتی گل ہو گئی،
اس کی بتی گل ہوئے تو زمانہ ہو گیا، تیرے کو ابھی پتا چلا؟ ارے اس لفنگے کو اسپتال میں جا کر پھینک کر آؤ.
دا اجے دیوگن دا فلم یہ وبلا صحنہ باندھی جوڑ شوے میمز خیچے پاکستان دا افغانستان لماتی خوڑل ورستا لپورتا کے دو غرزے دلے دے اور نور لوگ ڈلے ہم چی بیری دلی دی دا غدش غرلو حد سکی.
کچھ منہ نے گھسیڑا، اس کے بعد گلے کو ادھیڑ کے ناچ سے باہر نکالا، اس کے بعد میری بچی گل ہو گئی.
بلخوا دا پاکستان دا کرکٹ بورڈ پا دی بیان هم میمز جو شوی چی وای دا دوی پا لوبڈالا کی دا نڑی غورا بالران و بیٹسمنان راٹول شوی دیا و دا نانا پاٹیکر و انیل کپور دا فلم ساہنا هم خی چی دا پاکستان دا لوبڈالا دا خبری نوری تکراری شوی و لوبڈالا لمقابلی غرزی دلی دا.
مجنو
ہاں بولو بھائی.
بھگوان کا دیا ہوا سب.
ارے بند کرو یار، تمہارا یہ سن 47 سال
پہلے پوری بات تو
پوری نہیں، تمہارا وہ دولت شہرت عزت اس کے بعد کا کچھ بولو.
چل ٹھیک ہے.
دشان زرگون میمز پا ٹولنیز رسنیو کی نشر شوی او دا افغان لوبڈلی سائنی پکی شوی دی او دا تیری ونی جالب ٹکی دادی چی دا بریٹانیا ایکسیٹر پونتون سر لراتلون کی کالا دا جادو او کوڈو پا برخه کی دا لیسانس او ماسترز دکرو دا پیلولو خبر ور کرده. وای دا 2014 کال لسپتمبر نبا دا برنامه پیل کی چی دا فلسفی دا تاریخی عابداتو ارواپوهن یا مذهبی جادو یا کوڈو تدریس با هم پکی کی گی. د دې پوهنتون یو پروفیسور امیلی سیلو وایي دا برنامه د دې لپاره پیلو چې تر څو ثابت شي غربي نړۍ د ساينس او عقل په بنیاد روانه ده او پاتې نړۍ د جادو کوډو او توهم پرستۍ ښکار ده. بل جالب خبر هم له برېټانیا نه لرو چې هلته د مصنوعي ځیرکتیا په زور په خزینه جامه کې جوړ شوی روبوټ د یو ښوونځي مدیر ټاکل شوی. د ابیگل بیلی په نوم دا روبوټ د برېټانیا جنوبي ساسکس کې د کوټس مورا ښوونځي سرمعلم د خپلو کارونو د اسانتیا لپاره استخدام کړی. دا روبوټ د چیټ بورډ د ژبو د ترجمانۍ د تخلیقي درسي موادو په ترتیب او د هر ډول پوښتنو د ځوابولو وړتیا لري. اوس هم نو نننۍ اوم ورځ په همدې ځای کې رانغاړو، تر بلې اونۍ مو چې نویو موضوعاتو سره خدمت ته راځم په علم سپارم. له ازادۍ راډیو نه هره جمعه ماښام اووم ورځ له سید شینواري سره مه هېروئ.
وما ورځ دا اونۍ مهمو پیښو ته کتل. د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته.